السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د شروع ورځ او د 2018 کال د فبروري لومړۍ نیټه. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د مشال مجله هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز بیانوي حافظ سعیدی د ملي ګټو لمخې نظر بند کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش خلاف د عملیاتو له پیل راهیسې زر تنه وسلوال وژل شوي او امریکا د ایران لخوا د بالستیک توغندي په ازموینه سخت غبرګون ښکاره کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز ویان وای حافظ سعیدی د ملي ګټو لمخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید د دوشنبه په ورځ نظر بنده کړل شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبریالانو ته ویلي چې دا ګامې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه د ترهګرې ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د پوز ویان وایي د حافظ سعید د برخلیک په اړه به نور جزئیات په راتلونکو څو ورځو کې مخې ته راشي. نن د چهارشنبه په ورځ د ورځې 11 بجې په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړل. د خوست امنیه قومندانې د امنیت امیر سمونوال غنی الرحمن مشال لډیو ته وویل چې چاودنې هغه مهال رامنځته شوې چې پولیس د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. د ده په وینا چاودنې د ریموټ کنټرول په واسطه رامنځته شوې دي.
دا چودنانم کو دستوریو مخیتا یوری مرکنترول باندې د وطن د دښمنو له خونه غوته ذکر شوی او چودنې وکړه چې په نتیجه کې 15 نفر پولیس زخمی شوی دي چې هغه سرسری دی بو چې د رستوران سره هغه وکړه پښتنه وکړه ان شاء الله دوی صحت ښه دی او 3 نفر ماشومان هم چې زخمی شوی دي هغه صحت هم دی اندېښنې وړ نه ده او دا چودنې ابلی ان شاء الله مو تعقیب وو.
غنی الرحمن زیاتوي چې ټپیان د پولیسو لخوا د ښار نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي او د روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. نوموړي وویل چې کشفي ادارې د دې چاودنو د عاملینو د معلومولو او نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار د لشکرګاه ښار کې دوه توغندۍ لګېدلې. د دغه ولایت د والي ویان عمر زواک مشال لډیو ته وویل چې یو توغندۍ د ترافیکو مدیریت مخې ته لګېدلې چې یو ملکي کس یې وژلې او دوهم یې د ښار په څنډه کې لګېدلې او تلفات نه لري. نوموړی وویل چې دغه توغندۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوي دي. دا توغندۍ په داسې حال کې توغول شوې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون هلمند ته سفر وکړ او نن سهار بېرته کابل ته ستون شو. د پاکستان له خاورې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ یو واري بیا 15 توغندۍ لګېدلې دي. د کونړ یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې دغه توغندۍ تېره شپه د پاکستاني سرتېرو لخوا ویشتل شوې دي. نوموړي ویلي چې توغندیو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. خو په سیمه کې د مشال راډیو د افغان څانګې خبریال د سیمې د یو شمېر اوسېدونکو له قوله وایي چې د توغندیو په بریدونو کې درې کورونه وران شوي او ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. دا د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه دوهم ځل دی چې پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو بریدونه کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان لخوا شل توغندي د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ توغول شو. تر اوسه په دې اړه د پاکستاني چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼي بیګا مشال راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلی وو. اتاالله خوګیاڼۍ وایي چې اوس مهال د داعش وسلوال د هسکې مینې نازیانو او چین ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې جنګېږي. نوموړي زیاته کړه چې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. امریکه ایران ته خبرداري ورکړه چې دوی له خوا دوه ورځې وړاندې د بیلستیک لری واټن وشتون کې توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې نوي سفیر نیکی هالی پرون دغه خبرداري د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل سره د بندو دروازو تر شا د ملاقات نه پس ورکړې ده. امریکې له سلامتي کونسل د ایران له خوا د توغندي د ازموینې په باب د بحث غوښتنه کړې وه. میرمن هالی په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ دا خبره تصدیق کړې ده چې ایران د جنوري په 9 نیټه چې د یکشنبې ورځ وه د منځنۍ کچې توغندۍ ازمویلې دي، دا په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. نیکي هاله همدارنګه د ایران هغه اتهام وننګوله چې وایي د دوی د توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو د قرارداد څخه سرغړونه نه ده، ځکه چې دغه توغندي د دفاعي موخو لپاره دي او دوی پکې د اټومي سرګلولو د نصبولو پلان نه لري. نوموړي زیاته کړه، ایران په دې پوهیږي چې دوی باید هیڅ ډول بالیسټیک توغندي چې د اټومي سرګلولو د وړلو ظرفیت لري ونه ازموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرده نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتي بندیز لګولی دی. سفارتکارو شکایت کړی چې د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابولی شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارولی شي او هغه کسان خوابدي کولی شي چې امریکا ته د ورتلو قانوني اسناد لري. دغو سفارتکارو دا هم ویلي چې دغه فرمان د امریکا هغو اقدارو ته هم تاوان رسوي چې دوی د تبعیض خلاف دي، د انصاف پلوي او د تاوده هرکلی ویونکي دي. دوی وایي امریکا له دغو بندیزونو ډیره غوره ده. د ټرمپ د فرمان له مخې د عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر موقتي بندیز اعلان شوی. په ختیځ یوکران کې د حکومتي ځواکونو د روسي ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ په 13 ورځو کې د جګړې د تیزېدو په وجه ناقراري زیاته شوې ده. د دواړو خواوو د جنوري په 1 پر یو بل د جګړې د زیاتولو پړاور واچوله. تازه جګړه د حکومت تر کنټرول لاندې خارګوټي او دیفکا په شاوخوا کې روانه ده، چېرته چې د دسمبر له نیمایي راهیسې تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره مخې ته راغلې ده. د یوکران پوځ ویلي چې په 13 ورځو کې 3 سرتیري وژل شوي دي. بل پلو بلتون پالی وایي د دوی تر واک لاندې سیمې په مرکز ډونیسک کې د ګولهبارۍ له وجې یو برېښنا کوټ زیانمن شوی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس د رفعت انجم نه د کرنسۍ بیه او د سبانی ورځې د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 پیسې اخیستل کیږي او په 73 دېرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 45 پیسې او په 14 روپۍ. یو پاؤنډ په 24.50 پیسې اخیستل کیږي او په 15 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 28.22 پیسې او په 28.50 پیسې. یو درهم په 1.50 پیسې او په 1.55 پیسې. یو افغان په 1.25 پیسې او په 1.25 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې په ځینو ځایونو کې به ولیز وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 42 سانتي ګریډ او کم نه کم -1 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان فوج ولی د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید نظربندي د ملي ګټو په خاطر کړی دا. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت د کامی مالیاتي اوارد د اعلان او د خپل برخې د پیسو غوښتنه کړې ده.
څنګه مرکز باندې دباو مچو، پرشر مچو، ځانګړې علاقه عدالت ته مخه.
د قبایلی سیمې مومندو ایجنسۍ د کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکرټریټ له خوا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. او اونیس پروگرام مشال رادیوی مجله کې د سندرغاړي مویز مومند سره خبرې کوي.
مشال
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان پوځ ویلي چې د جماعت الدعوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید نظربندي د کامی ګټو په ترڅ کې کړی ده او دا کار د دوی د پالیسۍ برخه ده. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو ویان میجر جنرال آصف غفور تیر مازیګر په پینډۍ کې مطبوعاتو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وکړه. نوموړي په خبري غونډه کې په فاټا، کراچۍ او بلوچستان سربیره د افغانستان او هند په اړه هم د خپلې تګلارې معلومات ورکړه. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پر اولپنډۍ کې مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت د پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان میجر جنرال آصف غفور وینا وه، د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نظربندي پالیسي فیصله ده چې په قومي مفاد کې شوې ده او دې لړ کې به نور معلومات په روانو ورځو کې رامخته شي. پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان د هند په اړه زیاته کړه، چا سره هم جنګ نه غواړو، ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو، خو د پاکستان په عزت او وقار به خبره نه زغمل کېږي. میجر جنرال آصف غفور په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات سم شي او افغانستان کې امن پسی شي. دوی چې د نړۍ او د افغانستان سنجیده حل کې په دې خبره پوه دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هر ممکنه کاروایی کړي.
پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو.
دی وای پاکستان د دې خبرې خواہش لري چې افغانستان کې امن وي او د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ کې وي، خو موږ له خپل خواته کار کول وي او افغانستان له هم خپل طرف ته. د پوځ مشر به افغانستان ته ځي او دا د یو پلان برخه ده. څنګه چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي رابطه وشي او ملاقات نیټه وټاکل شي، نو د پوځ مشر به افغانستان ته سي. د پاکستان حکومت او پوځ سره کوشش ته چې په افغانستان کې د امن بحالۍ لپاره پاکستان څه کولی شي نو هغه به موږ کوو.
به کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.
پلو خبرو کې د پوز د اماری کو د سنگي ویانو ویل چې په قبایلی سیمو کې د موثره پوزي عملیاتو د لارې د وسلوالو ټول پټنځایونه ختم کړی شوی دي. د کراچۍ حالاتو په اړه د پوز د اماری کو د سنگي ویان میجر جنرال آصف غفور وینا و چې کراچۍ کې رینجرز 9000 عملیات کړی او ترهګری کلنګ او هدفي وژنو کې 90% کمواله راغلي. د دا هم اویل چې اوس بلوچستان کې حالات ښه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا لوړپوړو صوبایي چارواکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی په مات کې دوی ته خپلې پاتې پیسې زر تر زره ورکړل شي. په دې اړه تیر ورځ په پیښور کې د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید په مشرۍ کې د صوبې د خزانې او قانون ادارو لوړپوړو چارواکو یوه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو له وفاقي حکومت د کامی مالیاتي ایوارډ یعنی NFC د اعلان غوښتنه هم وکړه. د غونډې د فیصلو په اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان له مظفر سید سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخې دپاره نوې کامی فائنانس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مت کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانی دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پختونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت، بلتستان، کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پختنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده NFC ایوارډ کې د صوبو برخه 55% او د مرکز برخه 23% ده او بیا مرکزی حکومت پختونخوا ته د ترهګرۍ د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالیکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر NFC ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې عمل په تیزۍ سره روان دی، خو ځایي ولس د حکومت دا اداوي ردوي او وایي چې له کډوالۍ وروسته خپلو سیمو ته پر بیا ستنېدو سربیره د ژوند له یو شمېر بنیادي اسانتیاوو بې برخې دي او د حکومت لخوا د بیا رغونې پروسه هم ډېره په ورو روانه ده. دا چې د فاټا لپاره ځانګړې شوې په ارباو روپۍ په څه او څنګه لګېدلې، تفصیل د مجید بابر ناورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سده پاسه یوې لسیزې د نامنۍ نه پس دا مهال د دغو سیمو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دی. که څه هم حکومت دغه ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به د بنیادي ډانچې لکه سړکونو، سکولونو، د سکولو د اوبو، د بجلی او د صحت د سهولتونو د بیا رغونې عمل د ستنو شوو خلکو رسېدو سره سم کړي، خو د شمالي وزیرستان د تخیلو سره تعلق لرونکي اورنګزیب خان وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سره امن خو بشپړ شوی دی، خو د ده په خبره نور سهولتونه د نشت برابر دي.
بجلی کار شروع کړ، روډونه، بجلی دا لکه چې مطلب گزارا کوي، خو بجلی ای نه، مطلب دا ټیکړې را خو راځي نه بجلی ای نه، مطلب ورځ کې یو غنټه دوه غنټې دونه بجلی راشي. صرف میران شاه کې سکول کلاو کړی دی، گورنر ماډل سکول دی، خو بار راغه یو سکول دی، هغه نه لږ نور سکولونه چې دي هغه یې فنکشن شي نه دي. هسپتال کې کوم ایج یو ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میران شاه او میرالی ټی ایچ کیو چې دی دا یې فنکشنل کړی دی، خو لکه خلکو ته دا دي چې په کې دغه نشته، نه په کې ډاکټران پوره دي او نه په کې میډیسن شته. یو انده چې ایکس رے کوم باندې ضرورتونه چې هغه شینه په دې لا اوسه سره فنکشنینګ نه دی پورا. د سکول وګو هغه خپل خلکو چې کوم دغه دي خپل مدد اپ کې ته لکه دغه د یو پروپر دغه تنظیمات نشته.
خو په فاټا سیکریټریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د بیا رغونې لپاره چې کومه د اتیا عرب روپو تخمینه لګولې و، په هغه کې دوی ته د سکولونو، سړکونو او روغتونونو د بیا رغونې لپاره سلويخت عرب روپۍ ورکل شوې دي. خاغلی اقبال زیاتوي
چې عرب کې هغه سلوي خراب چې دې مونږ ته ریلیز کړی دي فاټا سیکریټریټ ته، او مونږ مختلف مدو کې د تقریبا 10 ارب روپے چې دې کنه هغه صرف کورونو لپاره ریلیز کړی دي فاټا سیکریټریټ ته. هغه پنځه واړه ایجنسو کې ماته سوتې چې دا ډیسټریبیوشن کیږي لګیا دي، دا څه 8 ارب روپے چې دې ریهابلیټیشن کې ورکړي دي حکومت پاکستان اوس پورې. او پنځه ایجنسو کې هغه کې زیات سرکار چې دې نارث او ساوث کې شوي دي. کتا سو چلتا نارث نه میرلی نه میران شاه نه چلتا، داسې انټرویو کې خلکو نه نو هغه بتاست وي چلتا اسپیتالونو د سکولونو سپو ژوند دي.
بلخوا د شمالی وزیرستان نه د پارلیمان منتخب غړی ملک محمد نذیر وایي چې که څه هم حکومت د بیا رغونې د کارونو دعوه کوي، خو د ده په خبره حکومتي کارکردګي د ولس د اطمینان مطابق نه ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې سو میاشتو کې بعد قبایلی سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال ستانه کړي او په سیمه کې به د بیا رغونې عمل کې توندی راولي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلی سیمو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. د فاټا د مومند ایجنسۍ د کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکریټریټ لخوا کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. دغو زده کوونکو ته به هر کال له 2000 نه تر 5000 روپو پورې کلنۍ سکالرشپ ورکول کېده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې ورنه محروم دي. زده کوونکي وایي چې هغوی به په دې پیسو د کالج امتحان انی داخلي کولو او د کتابونو خرص به پوره کاوه. په دې اړه نور تفصيل د شاهنواز ترکسینا ورو.
سرفراز محمد د یکون کالج د 12 جمعه د ځکون کې دی او وی ویل
سیکنډ ایئر کې بیا هم ورته اپلای کړی دا خو دې هم لاس په تنه نه کېدو. د فرست ایئر هغه هغه هو تقریبا چې کال برابرۍ کې څنګه نه غوړل، سیکنډ ایئر هغه هم لا هم نه راغلی. نو هو د پېښور پر اسلام مخه ته احتجاج هم کړو دې په 12 کې چې موږ دې ځان ملو کړی شي، خو بس بیا په هغه باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو نه ملو شو.
زیشان خان وایي چې هغه د کالج خرڅونه له کور ورکړل کیږي، ولې ډیر ملګری په خپل مزدوري وکړي چې ګنې د کالج داخلي او نور خرڅونه پوره کړی.
کوم یاره پوره تملاو نشو، موږ به ډیر احتجاجونه مخه فقاهي به وجود دغه ونه شوله. مشاور کی چې کوم درفاته ولادي او وي د ملاو شوی د مبادله ځانګړي کی کوم دی وي د نه ورتل.
باسط خان هم د 12 جمعه د ځکون کې دی او هغه د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغه ته د سکالرشپونو پیسې ورکړي.
او جی ایڈمیشن فیس هم ته جمع کړو. هغه نن 12 14 میډیکل والا ډیر خلکو د شرخان کو د ډېرې وکړې او هغه بیا جمع کړ. نور غریبانو هم ډېر دې چې دوی شي هغه بیا وي د ډېر تکلیف او موږ ته چې بیا روډ باندې کوي پس د میلو شو بیا پامونم جمع کړل چې میلو بشي ته دې له بیا مرانه له واپس موږ پامونم جمع کړل بیا مرانه.
او دغه سکالرشپ چې د 3000 نه تر 5000 روپو پورې زده کوونکو ته ورکړل کیږي. نو تعلیم محکمه محمد جنسی وایي چې هغوی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه زده کوونکو د سکالرشپونو فارمونه لیږلي دي، خو پرډیکل انتظامیه وایي چې دغه زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو پیسې کمې راغلي وي، نو هغوی دغه فایلونه یو وار بیا تعلیم محکمې ته استولي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد جنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بلوچستان کې قانون پوهانو ویلي دي چې ښځو ته حق او انصاف رسول د دوی ذمہواري ده. د دوی په وینا د دې مقصد لپاره به دوی په عدالتونو کې د ښځو د مشکلاتو د لرې کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي. په دې اړه نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي د خیر ښېګړې د بیلابیلو ادارو تر اهتمام لاندې په کوټه کې ودستوره وسوه. په دستوره کې و ښځو ته په اسانه توګه د انصاف رسولو د دفتر واک او اختیار و وکیلانو ته وسپارل سو، کوم چې د خیر ښېګړې د ادارې له لور 15 میاشتې وړاندې پرانستل شوی و. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې ښځې د نیمې آبادۍ څخه زیاتې دي، خو پر دې برسېره دوی د ژوند په هره برخه کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې علي احمد کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د دې دفتر د لارې تر اوسه د سلو څخه زیاتو ښځو ته په وړیا توګه انصاف ورکول شوی دی.
زمش د دې پروگرام بارے کې ډېر مطمئن یو اپډیټ پروگرام مو سو، ولې دا پروگرام خاص طور پر د زنانو د فار دی او زنانی هغه زنانی سي دي هغه نه د واز توان نه لري دومره همت سره نسته د پیسو په لک حق لباندي سي دوی ته دوی راستي په عدالت کې د خپل انصاف لپاره د خپل حق لپاره خبره وکي. په دې پروگرام کې وصل زنانو ته د خپل حق ورسي دي او چا چې د تر زیاتیات کړو هغه ته سزا ملاوس ولا او چې ظلم سوی دغه زالو ملوسونه.
و د ستوریت په خپل وینا کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی ایډوکیټ د خیر ښېګړې د ادارو مننه وکړه او ویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه ډول دفترونه د صوبې په نور برخو کې هم جوړ کړي.
د ګردابل خوځنده پروژکټ والا ډېر مشکور یم چې دوی په مش په باروم کې د زنانو لپاره یو جلا د ناستې ځای او د کسټسي روم په والا باندې یو کمره جوړ کړو او دغه تیاری وکړه او نن دغه اخري انډورینګ مشترکه کوي. موږ د دې ډیر شکریا ده کوی وردا شی چې په دنیا کې په نړۍ کې هر ځای کې د شجی عزت کیږي. نو واړو چې موږ په عدالتو کې په کچاري کې هر ځای باید د عزت وسی وردا د پاغه نظرو قتل چې کد خور په نظرې کې د مور په نظرې کې د لور په نظرې نو موږ به باندې خوشاله ډیر مطمئن یو چې داخل غدا کار وکي او موږ د غواړو موږ بارو سیشن دا مقصد هم دی چار څړي د عدالت کې د انصاف د پاره شرم ځای او سم انصاف ورملاوس.
وینا کوونکو زیاته کړه چې د ټولنې په جوړولو کې د ښځو د کردار څخه انکار نشي کېدای، خو د بده مرغه هغه کردار په ځانګړه توګه نه د ښکارا سوی. په کار دي چې په ټولنه کې نه هیواز د ښځو د ښه کردار ستاینه وسی، بلکې د دوی ستونزې هم په ځانګړه توګه اوار کړل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
اوریدونکو په بلوچستان کې د حج لپاره سعودي ته د خلکو د لیږلو یو اتحادي د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړده چې په شخصي څانګه کې دي د حاجیانو کوټه یا برخه زیاته کړل شي. د اتحادي غړو تیره ورځ په کوټه کې د یوې مظاهرې په وخت وویل چې د حج لپاره ټاکل شوې د بلوچستان صوبې اوسنۍ برخه ډېره کمه ده. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هج پروګرسیو اتحادیې لخوا د کوټ پریس کلب مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. دغه اتحادیې هر کال په شخصي څنګ کې خلک واشته لږدوي. د مظاهرې پر مهال مظاهرهچیانو نه یوازې په لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې دوی د حکومت په ضد څه داسې شعارونه هم ورکول. دغه مظاهرهچیانو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د بلوچستان د حاجیانو په برخه کې د زیاتوالی وکړل سي، بلکې دغه برخه دې د برابرۍ پر بنسټ باندې په شخصي کمپنیانو کې وبلشل سي. په دې ترڅ کې د مظاهرهچیانو یو مشر شاهجان خلیل و خبریالانو ته څه داسې وویل:
د احتجاج موږ لپاره کوو چې موږ د منسټر سره وزارت وزیر بورډ سره موږ رجسټر یو د 2012 نه، او موږ کوټه نه راکوي او هغه خلکو له ورکړي چې کوم اګریمنټ ختم شوی دی، کوم هغې سره نوم ختم شوی دی، په دې سلسله کې سره خبرې کړې دي، مشاورته ورسره کړې دي، موږ دا مطالبه کوو چې زموږ کوم حق تمدې خپل حق راکړي شي.
بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ویل شوی دی چې پر روان کال کې به د ټوله هیواد څخه نږدې 1,80,000 کسان واشته ولېږدوي. په دې کې به لویه کچه د هغه اجان وي څوک چې د حکومت تر انتظام لاندې حج کول غواړي. دلته خبر دا یادونې وړ ده چې د تیر کال په مقابل کې دا کال د سعودي حکومت د پاکستان د اجانو برخه یا کوټه څو چنده زیاته کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای زه کوم سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داتیرو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلع کې یو ښځه د پنجاب په پینډۍ کې یو ماشومه د شخصي دښمنۍ له وجې سوځول شوی او پجل شوی دي. په دواړو پیښو کې پولیسو ملزمان نیولي دي او د قضیې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د مانسیرې ضلع د چټابټه تانې SHO تاریخ خان مشال ریډیو ته وویل چې انیلی بیبی کور ته د نهې په ورځ سهار 4:00 بجې دوه کسان ورغله او انیلی بیبی د کټ سره تړلو پس وسوځوله چې د هغې وروسته یې سا ورکړي.
دا د ذاتي دښمنۍ پیښه ده. د کومه جینۍ چې وژل شوې د دې خاوند له وړاندې د قتل په کیس کې په جیل کې دی. د دې پیښې په اړه د وژل شوې ښځې زوی په باقاعده توګه د ملزمانو پیژندګلو کړي. هغه موږ ته وویل چې د دې د مور سره و چې د شپې دوه کسان راغلل او د ده مور یې کټ سره وتړله اوس وزوله. نو د ماشوم په پیژندګلو موږ دغه ملزمان نیولې دي. د کیس په اړه نورې پلټنې روانې دي او د پیښې ځای نه ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي.
یوه بله د سوزیدو پیښه د پنجاب پنډې ښار کې رامخته شوې، چېرته چې د ذاتي دښمنۍ په بنیاد 9 کلنه ماشومه ایرن سوزولې شوې ده. د پولیسو تر مخه د ماشومې 50% بدن سوزیدلی دی چې کوم اوس هولي فیملی هسپتال کې داخله کړې شوې ده او د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. په ذاتي دښمنو کې د ښځو د انتقام نښه جوړېدو په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي کامران عارف وایي دا قسمه پېښو لپاره له وړاندې قوانین او سزاګانې موجودې دي، خو که کمی دی نو په هغې د عمل درآمد کولو دی.
زموږ معاشره کې تر اوسه پورې ذاتي دښمنانو کې به زنانا نه ټارګټ کېدی. دا زموږ لکه چې کوم سوشل چینج را روان دی، دا زما خیال دی، دا د هغې نتیجه ده. دې ته جیز لا جست نشته، دا خو قتل دی او هغه لا امپلیمنت کول غواړي. نو قانون جوړول تشنی قانون باندې عمل درآمد هم پکار دی، او خاص کر داسې کیس کې چې کوم چې لکه ډېر خوف او حراس پیدا شي، یو کې ماشومه ټارګټ شوی ده. نو دا لکه چایلډ پروټیکشن دا خو زیات ضروري دی چې حکومت دې ته ډېر دغه سره وکړي. زموږ د چایلډ پروټیکشن هیڅ میکانیزم نشته کشتن، نو هغه د نه کېدو برابر.
تیر کال 2014 کې د ملک په مختلفو برخو علاقو کې د خزر سوزولو پیښې رامخته شوې وې. تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا هزارې ضلع ابټ آباد ښار کې د یو جرګې په فیصله امبرین نومېجنې ته اول زهر ورکړل شوی وو او بیا یې د وژلو وروسته سوزولې وه. هم تیر کال د مئی په میاشت کې پنجاب صوبی مری سیمه کې د رشتې نه په انکار کولو پنځه کسانو د یو سکول استاذ تشدد او سوزولو پس ژورې کندې ته غورځولې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن تاسو مشال ریڈیو تغوگی اور ادن کو دا ماسپخین نزدے یونیم بجہ کی دن کی دا لن خبرونا زمنگ دا ہمکار نجیب عامر ناورو.
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. نن د چهارشنبه په ورځ د ورځې 11 بجې په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې 14 درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړي. د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار د لشکرګاه ښار کې دوه توغندۍ لګېدلې. دغه ولایت د والي ویان عمر زواک مشال لډیو ته وویل چې یو توغندۍ د ترافیکو مدیریت مخې ته لګېدلی دی چې یو ملکي کس یې وژلی او دوهم یې د ښار په څنډه کې لګېدلی او تلفات نه لري. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګاڼې وایي د داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د یادې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژلو شوو کې اکثر یې د پاکستان اتباع وو. افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ یو وار بیا 15 توغندۍ توغول شوې دي. توغندیو چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. پاکستاني لوري په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکي ایران ته خبرداری ورکړه چې د دوی لخوا دوه ورځې وړاندې د بیلستیک لری واټن ویشتونکي توغندۍ ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. خو ایران وایي د توغندۍ ازموینه د دفاعي موخو لپاره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرد نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ یې موقتي بندیز لګولی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. په دې پروګرام کې د یو ځوان هنرمند مویز مومن له فعالیتونو خبریږو. دغه 30 کلن ځوان په پښتو موسیقۍ کې د راک صوفي میوزیک له سر له لارو څخه یو دی. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې خاغلو اوریدونکو زموږ هڅه وي چې د دې خبرونې لاره د موسیقي ځوان استعدادونه هم پر تاسو پیژنو. نن درته د ځوان هنرمند مویز الدین مومن په اړه معلومات ترکو. نوموړی 30 کاله عمر لري. د 1992 کال د اګست په 20مه د مومندو قبایلي سیمې په ترکزو کې زیږیدلې ده. د پېښور پوهنتون نه د ژورنالیزم په څانګه کې ماستری کړې ده او دا مهال د یو پښتو تلویزیون سره کار کوي. مویز راته کیسه کوي چې د موسیقۍ سره یې علاقه څنګه پیدا شوه.
چې سنگینګ والی سره خبره ده نو سنگینګ خو ما د بچپن نه شوق و. بچپن کې سکول کال کې به مونږ نعتونو د ملي نغمو کمپټیشن کول خو د بده مرغه به مې هر وخت بلله خو هغه بس هغه شی ما پرې نه خود اور زاره شي سره کنټینیو مو باتروم کې به مې ګانه وې پرې او دوه کسان به داسې چې هغه به زه به ککولم.
مویز مومند وایي کله چې پېښور پوهنتون ته لاړ او هلته یې د خپلې طبع مطابق ملګري پیدا کړل نو یو خیال ورغلو چې د موسیقي پاړه خپل لیدلې خوبونه رښتیا کول شي. اسې هم کده په خبر پوهان تون او په ځانګړي ډول د هاستل د مخامونو بندارونو ته سړی فکر وکړي، نو د مویز خبره د سړی زړه ته پریوزي چې دغلته خوبونه رښتیا کېدای شي. مویز وایي په یونیورسټي کې خپلو ملګرو او په ځانګړي ډول یو ملګري محمد حاتف چې اوس له ده سره په یوه ټلویزیون کې پروډیوسر دی، ډیر زیات تشویق کو چې خانیه حوصله به نه بایلي، د موسیقۍ په میدان کې د تجربو کولو صلاحیت خدای درکړی دی.
خو بیا چې دی زه چې لږ مشهور یونیورسټي راغلم، هلته زما یو ملګری جوړ شو محمد حاتف، اور هغه اوس ما سره دی چینل کې پروډیوسر دی اس ویل، اور هغه چې دی ز ډیر پالش کوم، هغه به ماته ډیر دغه کولو چې را ته سنگینګ وکړه، دا ریکارډ کړه، دا ریکارډ کړه، لکه بس هغه به زه په دې دغه پښکوله مزه ته بدا کې.
لکه د اکثر ځوانانو په شان مویز مومن هم د پښتو شاعرۍ د لوستلو پیل د غنی خان نه کړو. دی وایي په اول ځل چې د غنی خان کتاب ترلاسه کړ، نو د رنګ او نور یو نوی نړۍ بیا موندله. له هغې تر دغې مویز د غنی خان مینوال پاتې شوی او له هر شعر نه مزه اخلي.
زه چې دی بس داسې سټیج ته راغوم چې زما غنی خان بیا کتاب راوچت کو، کتاب مې چې ویلو غنی خان یو ډیر ایزی ټو انډرسټینډ دی، دغه پوئټری چې دی یو فلسفر هم پوهېږي او یو کم فیم زما غوندې کس هم پوهېږي. نو غنی خان یو ریبیلیس شاعر دی، دغه په شاعرۍ کې یو لیونتوب دی، او چې کوم ما خپل ژانر چوز کړی و راک او صوفی راک، ولې چې غنی خان خپل صوفیزم د وجه نه ډیر مشهور دی په شاعرۍ کې، هغې صوفیانه کلامونه ډیر لیکلي. نو راک پښتو کې راک بیخي د سره شته نو اور صوفیم نشته، نو ما د پاره پښتو سنگینګ کې چونکی زه نه وم، نو ما د پاره لکیلی دا کارنر خالی و دا صوفی راک سټایل. نو بیا غنی خان پوئټری ما روخ کا، خپل مې لږ ډیر ګیټار هم زده کو، هغې سره و بیا ما پریکټس کو. غنی خان بک به مې رانیولو، چېرېلون کې کتاب میتاب نه دی ټچ کړی، خو غنی خان کتاب زه وایم ځان پې پویوم.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د صوفي راک موسیقي د یو نوي هنرمند مویز الدین مومند خبرې به روانې وي، خو راځئ د هغوی یوه سندره اورو او بیا د دغه سندرې په اړه د دوی خبرې هم دراورو.
بیا چې دی بس اوس ریسنٹلی مونږ چې دا بادشاہی گانا ریکارڈ کا خپل هم ریکارڈ کا ما سره گیٹارسٹ دی ارشاد ارشو بنگش ورته مونږ وی نو هغه چې دی هغه سره آڈیو اسٹوڈیو زمونږ یو مرګری جاوید نوم دی هغه یو اسٹوڈیو د هغې کې مونږ ناست یو بس ریکارډنګ کو د مفت رااله خدای یو اسٹوډیو را کړې ده نو بس هغې کې خپل چې کوم مونږ سره اکثر پیسې نه وي چې تاسو جاب کوئ ټیک دی ستاسو لس شل نور اخراجات وي هغې سره مونږ هغه پلو نور زمونږ سنګنګ لچ دے دو نہ سو پیسے نہ بچ کی گئی منگتا نو دا خود یو اسٹوڈیو رکھے دو خود بھی خو کی جاوید سے رچا منگتا غگ نہ کری وہ منگ کو اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کو وہ خپلا سوک ایکسپرٹ نشتا نو بس من خپل جوړو ام گانے خپل کمپوزیشن ز خپل کوم ارشاد خپل میوزک کمپوز کی ز خپل لیرکس کمپوز کوم
زمونږ د نن هنرمند ملګری مویز مومند د هغو کسانو څخه نه دی چې د ډیرو هنرمندانو سندرې اوریدلې وي یوازې یو څو محدود سندرغاړي خوښیږي او ځکه یې د سندرو ویلو انداز د چا نه متاثره نه ښکاري او په یو ځانګړي انداز کې سندرې وایي خو داسې هم نه ده چې یو څوک تیر سندرو ویلو نه وړاندې د بل هیڅ هنرمند د غږ نه متاثره نه وي مویز مومند د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
خیال محمد صاحب خو لکه یو ډیر غټ نوم دی دا ډیر ښایسته آواز وو خو خیال محمد صاحب لکه زما دومره خوښ نه شو احمد ګل واز صوفی سنگر یو فدا صاحب وو چې وفات شوی په اکر رسېدلی هغوی کلامونه د هغوی د وینا سټایل مې خوښ وو انجینیر مومند صاحب هغوی چې دی یو ډېر یونیک سټایل وو داسې جڑا غونت سٹائل کی باغی داگا نے ویلا اور خیال محمد صاحب یس ہی از اے لیجنڈ اوسم لیجنڈ دے زما فون کے بوسم دا غیر گانے پرتی خزل کا انٹینشنلی اگر نشم ہو رہے دے چزل لاشم دا خیال محمد صاحب گانا یوٹیوب کے ور کم سرچ کم وائرم کتر تو لگی دی خپ سر یارم او چ چر تنی لگی دل نو زغا سرچ کو منو نور دا انجینئر مومن صاحب شو فدا خلیل شو احمد گل صاحب شو دل کا ز فالو کوم
قسمت چھ سو جڑے گی بے وقوف ہے قسمت نا پجڑا سمی گنا اغ کی گے چھ علائے مکر کی جس لکھوے پتک دیر بدلے گرا قسمت چھے سو چڑی گی بے وقوفے قسمت نا پجڑا سمی گنا اب تیری چھے ادائے مقرر کی جس لکھوے پتک دیر بدلے گنا بدلے گنا
که څه هم هنرمند مویز مومن په دې نظر دی چې یوازې د غنی خان د کلامونو په منظومولو هم د ده پوره ژوند تیریدی شي، خو دی وایي د پښتو ژبې د نورو صوفي شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوي، او وار له مخې د رحمان بابا یو شعر ویلی هم دی چې د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی.
او جی لکه ما سره چوکې کتاب د غنی خان دی صرف نه فل حال، او زه دومره نیم اوزګار شوی چې چرته لایبرری یا بک شاپ ته لاړ شم او ځان له د رحمان بابا هم کتاب وایم. پهله خو زه د غنی خان لایف سټڈی کوم، او زه د هغه چې کوم پوئټری دا ریبیلیس چې کوم د هغې سټایل دی په هغې باندې زه کار کول غواړم. او ما سره اوس تقریبا دماغ کې څه 14 کمپوزیشنز دي چې کوم از غنی خان کتاب کې چې کوم لیرکس دي هغې نه ما جوړ کړي دي. هغه 14 کمپوزیشنز داسې نه دي چې زه یاره بل چا ته ورکړم یا ګفټ کوم، ولې چې هغه زما د خپل شوق شی دی او زه هغه ویل غواړم. چونکه غنی خان سره زه ډېره مینه لرم او د هغوی شاعري زما یو فیوریټ شاعري ده، یو عام فیم شاعري ده، نو ما سره تقریبا 14 کمپوزیشنز دي چې هغه زما دماغ کې دي خو لا راوتې نه دي بار. نو بادشاهي نه پسته موږ اوس د رحمان بابا هم سارټ آف هغه هم یو صوفي شاعر دی، هغه یو کلام سره روان دی. هغه به مونږ زموږ چې پېښور کم یو ډېر ښه سندرغاړی دی احمد ګل صاحب، احمد ګل صاحب ته به ډیډیکیټ کوم چې هغه زما د بچپن نه یو ډېر فیوریټ شاعر. لیونه شم نن مې لیدل نه دی ما د دوو جانو سردار لیدل سرداری دلے نہ دے لیونے شمن میں آلی دلے نہ دے مد کو جن سرداری دلے نہ دے مد کو جن سرداری دلے نہ دے سردار دلے نہ دے لیونے شمن میں آلی دلے نہ دے مد دو جن سردار دلے نہ دے مد دو جن سردار دلے نہ دے سور سر میں بھی خود غریب چھپا سور سر نبی خود غریب چھپا سور سر نبی خود غریب غریب سر خیال دلے نہ دے مد کو جان سردار دلے نہ دے سردار دلے نہ دے مد کو جان سردار دلے نہ دے
یو بوټه خپل خپل می ونیسی هر یو بوټه خپل خپل می ونیسی هر یو بوټه خپل خپل می ونیسی ونګارنج کې می انار لیدل نه ده پر تو جان سردار می دلې نه سردار گلے نانے مد کو جان سردار گلے نانے مد کو جان سردار گلے نانے مد کو جان سردار گلے نانے
ویز مومن یو جالب خبر بیا بیا کوي او غدا چې د غنی خان شاعری ډیر آسان ده او هر څوک پریزر په هیدل شي دا په داسې حال کې دا چې خی ډیرو ته بعد غنی خان شاعری آسان او عام فهمه نخ کاری بل دا چې لمویز نوړاندې د غنی خان شیرونه نورو ډیرو هنرمندانو په ځانګړي ډول سردار علي ټکر او فیاض خان خیش کې هم ویل دي خو مویز وای په هغه انداز کې چې دی وای خی نورو نوی ویلی
خبر دا سدا چی چی لا پورے صوفی راک جانر چی دا پا میوزک پا پختو میوزک کے ندے انٹروڈیوز شوے زمو مرگری دانا دا چی دا نور سو کوئی نو دا غلط ہوئی اور دا بس بیکار ہوئی نا می بی چی دا غا می بی چی آغای مان خوئی صوفی میوزک صوفی راک میوزک پہ خبر کے ندے انٹروڈیوز شوے ما کو ندے آوے دلے لکیلی دا ایچ خالی اور زما چې کم خلکو را تویل چیرې تاکہ دا سے سپارک دے چې تدا سے راک شانتے سویل شو راک صوفی سٹائل نو د خلک کوئی چیز زما وایس دا سے فوک وایس دے نو فوک دا سے صوفی کې به موږ شمارو او راک چې دی هغه یو ریبلی سٹائل سچې ما د غنی خان نه پټه سٹارټ کړل زن ټایم د پټایو موډ وی چې هغه لکه شاعر وی بھی چې د غوسه اظهار پکې کړی یا پکې د تنګې اظهار کړی چې هغه ریبل سټایل وی یا داسې چا په سي خبرې کړی یا خپل د ملک حالات یا داسې ستنګ کړی او هغه چې داسې سټایل کې لیکل کړی چې هغه راک کې فټ راځي نو ځکه ما راک چوز کول چې غنی خان خو هم ټول تقریبا شاعری چې دا هم داسې لیوانتو والا دا نو راک سٹائل پا غنی خان پا شاعرے کی دیر فیٹ رازی نو دیٹ شوائے زدان نوے مچے ما سر خلق پا مقابلہ کی نشتا یا سو مانا ٹول خدی سٹائل دا غی خپل خپل ویورز دی ایون چے زما ویورز زما لسنرز دا غی ٹول نا کم دی ما دومره خلق سوک نه خوخی سگینه چونه خلق دی چاغی وی چی یار یو ار ڈوئنگ گڈ ولې چې زا خپل سیلف سټیسفیکشن نه پاره ز گانه ویم خپل کلامونه ویم پیسې پہ لگوم خپل پیسې پہ لگوم مرګری را ترا کی چی یار بس زما شوق ته چې تدا گانا جوړ کینو بس سید مونږه غا کنټریبیوشن ماحول کې بس کارو چلو نو بس دا شی
داز سلا ولی جوڑ شم خبر نایم چی بوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غگی گم
داز سلا ولی جوڑ شم خبر نایم نبوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غگی گم
دستر پٹو خزانو تا یو شغلایم چی کزی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خمارم چی مستی گم
دزر پٹو خزانو تا یو شغلایم چی کزی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خمارم چی مستی گم زیو مشال ون تو بیم دا ہوا پاسوری گم کئیو رنگ یا دستر کو شل رنگونا شم خوری گم زیو مشال ون تو بیم
معز الدین مومن په دې نظر دی چې هنرمندان خدایي صلاحیتونه لري، پیدایشي د همدې هنر لپاره جوړ شوی وي او بیا وروسته په کوشش د دوی ځلا نور هم زیاتېدی شي. له ده مې وپوښتل په پښتو موسیقۍ کې د صوفي انداز زده کړه له چا نه کړې ده؟ هغوی راته وویل
یاره جی ما خو تاسو ته ویلي چې زه خو ګانې نه اورم، استاد خو زما څوک هم نشته، ما چا سره ټریننګ نه دی حاصل کړی، خو لکه اوبویسلی چې تاسو کې لږ ډېر یو سمجھ وي چې زه دا میوزیک زما ذهن منی چا دلته دا سر دی دلته دا سر دی. اف یو کین ډو اٹ ګرامیټیکلی تاسو غلط دی خو تاسو کولی شئ. لکه اوس چې څنګه وګورئ پښتو خو زمونږ د مور ژبه ده، نو پښتو مونږ ته چا ګرامیټیکلی نه دی زده کړی خو مونږ پښتو بیا هم سموئ ګرامر زمونږ د پښتو سموئ، نو داسې میوزیک هم د چا میراث نه دی. دا خو د خدای طرف چې چا کې یو دغه فټ کې چیر بس دا دیشی کې ماهر جوړی دی شي، نو میوزیک چې دی بس خپل زده شوی دی چې کم سندرغاړي زمونږ خوخو دی بس هغې نه مونږ لږ ډېر ټپس اخیستي دي چېر داسې هغه سې زواز چې ټي وي کار کوم دا ټول سندرغاړي ما سره ملاویږي هغې صرف چې کله هغې سه ګان وانوي زه ورته چپ ناست یم اورم.
نوموړی وایي نن سبا ځوانان د صوفي موسیقۍ سره نوي آشنا شوي دي، کوم چې د روایتي موسیقۍ نه بل شانتي موسیقي غږوي. دی وایي که د صوفي موسیقۍ محفلونه زیات شي نو د موسیقۍ د دې صنف مینوال به هم ورسره زیات شي.
یاره جی نن سبا داسې خلک مونږ داسې کنسرت ته راغواړي کنه، سټوډنټان شو دي دا نوي نوي خبر شوي چې یو زما غونت بیکار شانت سنگر راغله خو هغه موږ له ډیر عزت راکی روم غواړي په سټیج موخه دي. نو زه چې کله په سټیج باندې وخم نو زما فرست وردینګز دا وی چې خپانه شې مې بي چې تاسو د موډ نه وی ما سره خو چې زه سوم لک په دی ورډز باندې په دی شاعری باندې غرو کې زما आवाज یو سړک تک دا خنه دے بالکل دا بس ہیر کے نور تاسو پا دی ورڈز باندے لگ سو چکے لگ فکر پیو کے چی دا ورڈز سوئی نزوانان دی آگے خو بس ڈنگ ڈول تا خوش آلی چی بس خمست مست گانی و دیور سر لگ تاو راتاو شی مدا سی صوفی ایونٹم کی دل پا کار دی پا پی خبر کے چی کم آگا پیجنی دا خلق دا سی خلق ورتا کینی چی کم آگا میوزک پیجنی آگا ورڈز اور آگا لہجی تا آگی خیالو کی نو داس خو د شاعر او د مشاعره چې کله مقابلین ولته خصوصور سنگیت خونی کنه او خلک میزو زکی خپل د شاعرانا خپل ورډز نه زم غواړم چې د غنی خان د شاعرانا خلک میزو شي.
درنو اوریدونکو د مجلې دا غنمو د مویز مومن هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې و. بل اونې به د نویو مطالبو سره تاسو په خدمت کې یو. د الله پامان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
دې له سخت را باندې تیر هر څه کې
زه څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د سیسه چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.